Tırşne Osmanlandi.
درنو دوستانو ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې پر ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران سربیره د سیمې او نړۍ په هیوادونو لکه په تاجکستان، ترکیه، اروپایي ټولنې په ځانګړې توګه په جرمني آن د امریکا په متحده ایالاتونو کې پر کډوالو په ځانګړې توګه پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. په لویدیز کې ورځ په ورځ داسې حکومتونه رامنځته کیږي چې له کډوالو سره چندان د نورو حکومتونو یا د پخوانیو هغو په څیر علاقمند نه دي. همدارنګه د سیمې هیوادونو هماغه پالیسۍ چې لسیزې وړاندې یې درلودې او کډوالو ته یې په خپله خاوره کې په اسانۍ سره ځای ورکوه، لکه پاکستان کې په میلیونونو کډوال پرته له کومې ستونزې میشت وه، همدارنګه په ایران کې په میلیونونو کډوال میشت وه، هغه پالیسۍ اوس سختې شوې دي او د میاشتو او اونیو خبرداری بیا بیا ورکوي. افغانان چې له لسیزو راهیسې کډوال دي، د لسیزو په تیریدو هم د دوی د کډوالۍ یو کډوالۍ ته د مجبورېدو پروسه پای ته ونه رسېده. دا ټول هغه څه دي چې پوښتنې راولاړوي چې په لومړي قدم کې ولې افغانان پرله پسې له کډوالۍ نه راستنېږي، په تیرو څو پرله پسې لسیزو کې ولې ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته له خپل هیواد نه د دوی کډوالۍ دوام کوي. علتونه یې جګړې، ناامني، غربت، اقلیمي بدلونونه دي. په نړۍ کې ولې د کډوالو په وړاندې قوانین سختېږي؟ د بشري حقونو او همدارنګه د کډوالو د حقونو روایات او په نړۍ کې شته قوانین په دې اړه باندې څه وایي؟ آیا څوک شته چې په نړۍ کې د کډوالو د قوانینو او د کډوالو له حقونو دفاع وکړي او هغه هیوادونه چې د کډوالو له حقونو سرغړاوی کوي هغوی اړ کړي؟ دا ټول موضوعات دي. په عین حال کې به په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وضعیت هم در سره بحث کوو. په ننني بحث کې راسره میلمانه دي په کاناډا کې د افغان لیکوالو د ستراتیژیک مرکز د رهبری غړی نثار احمد کریمزه، د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څیړونکو محمد ابوالاحرار رامسپور، په پاکستان کې میش افغان خبریال ظاهر بهان، په جرمني کې میش د کډوالو د حقوقو فعال شبیر سلمی. ټولو ته خرغلاست وایم. په دې خبرونه کې لومړی ترسو پوری چې زه مطمئن کیږم چې نور بلمانام را سره وصل دي، زبل شبیر سلمی نه پایل وکم. خاغلی سلمی، خبرونه ته ستړی مشي. تاسو په وروستیو څو میاشتو کې په ځانګړې توګه په جرمني کې تر انتخاباتو وروسته د افغان کډوالو په وضعیت کې څه بدلون نه وینئ؟
ان صاحب سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته ډیر زیات مننه د بلنې په خاطر باندې. متاسفانه لکه په اول کې چې تاسو ویل، په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول وضعیت دی، هغه که جرمني دی، امریکا ده او نور یا نور اروپایي هیوادونه دي. اما له انتخابات څخه وروسته هغه لومړي توافقونه چې بیرون ته راغلي دي، یعنې تر اوسه په جرمني کې هم دولت نه دی تشکیل شوی، ائتلاف هغه دوه ګوندونه دي چې په لومړیو خبرو باندې لګیا دي. د هغې خلکو لومړۍ خبرې دا هغه وي متاسفانه چې دوی به په د کډوالو مخه نیسي، خصوصا هغه کډوال چې دلته یې په وروستیو کې جرمونه کړي وو، هغه چې متاسفانه افغانان وو. دوی لومړی توافق په دې باندې شوی و هغه کسان، هغه افغانان چې دلته په جرمني کې فرعي خوندیتوب لري، یعنی یو ډول د استوګنی اجازه د فرعي خوندیتوب، په هغوی باندې به د کورنۍ د غړیو د راوستلو پروګرامونه بندوي، او د دې ترڅنګ به د کورنۍ د غړیو راوستلو پروګرامونه جرمني ته متاسفانه دروي. ځینې پروګرامونه د په ایالتي بڼه باندې دلته په جرمني کې و چې متاسفانه هغه به د 2024 او 2025 کال تر اخره پورې ټول بند شي، تر اوایلو د 2025 پورې، او نور به دوی دغه پروګرامونه نه فنډ کوي. نو متاسفانه دغه هغه لومړۍ پایلې وې د ټاکنو چې دلته په جرمني کې د کډوال په ژوند باندې تاثیر درلود. دا چې وروسته څه پیښیږي، وروسته څه کوم بدلونونه راځي، د هغې لپاره ممکن لا ډېر وخت وي، ځکه تر اوسه دوی په ډېرو عادي شیانو باندې توافق ته رسېدلي دي چې دوی د دوی په نظر باندې دغه د کډوالو وضعیت دی او د کډوالو لپاره هغه سری کرخې ایستل دي. نو دا چې ورسته به کوم توافقونه راځي او ورسته به کوم مسایل باندې دوی سره همغږي کېږي، نو په هغې په اړه به معلومات ورسته راشي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سلیمی. بهان صاحب را سره ظاهر بهان چې یو افغان خبریال دی د پاکستان را سره وصل دی. ښاغلی بهان، په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې پرله پسې موږ خبرداري ګورو په رسنیو کې، کله یو تاریخ ورکوي خلکو ته، کله بل تاریخ ورکوي. هغه اسناد چې خپله د پاکستان حکومت خلکو ته ورکړي دي په بېلابېلو بڼو او ډولونو باندې نه مني. وروستی وضعیت دغلته څه دی د افغان کډوالو؟
بسر که سلامونه تاسو ته، درنو مېلمنو ته، ما همداشان تاسو تخنیکي همکارانو ته، همداشان درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې په خاصه توګه پلازمېنه اسلام آباد او پنډۍ کې خورا ډېر زیات ترینګلی شوی ده، او د هرې ورځې په تېرېدو سره دا حالت نور هم ترینګلی کېږي. لکه څنګه تاسو ویلي، د پاکستان حکومت په وار وار خلکو ته خبرداری ورکوي چې پلازمېنه اسلام آباد او پنډۍ پرېږدي، او د دې تر څنګ لویه بدبختي په دې کې ده چې د پاکستان خپله دا حکومت داسې یو حکومت ده چې دوه ګونی چلند کوي. دوه ګونی چلند دا معنی چې خپل منځ کې حتی همغږي نه لري. همغږي معنی دا چې حکومت مخکې دې نه څه اصلاح اعلان وکړه چې په دغه نېټه به موږ عملیات پیلو، مخکې له هغه نه پولیس اقدام کوي او د خلکو کورونو باندې چاپی اچوي، حتی د شپې ورځې خلک په کراره نه دي. د دې تر څنګ هغه کسان هم نیول کېږي چې په اصطلاح د ACC PRR کارتونه لري، دوی خپله ورکړي دي اما بېرته دوی خپله نیسي. او د دې تر څنګ داسې بېلګې هم شته چې ویزه لرونکي کسان هم نیول کېږي د پولیسو لوري، دا په خپله وجه خپل سره دوی سره کېږي. نو بدبختانه د تاسو خپله د رسنۍ خبرې کې چې یو دیرسمه نېټه، هغه نېټه ده چې د ګوتو په شمار موده ورته پاتې ده، او که چېرې بیا هم په همدې شان دوی په جبري توګه د پاکستان څخه خلک وباسي، دا به ډېر یو لوی ناورین رامنځته شي. په تېرو درېو کلونو کې تاسو ته خپله جوته ده چې افغانان، ځینې ډېری افغانان دلته د خپلو د کیسو د مختلفو په خاطر راغلي دي، حتی هغه دوی هم په قرار نه دي، او حتی د ورځې حتی له کوره خپل راوتی نه شي. دا بېګاش په بېګاش په دلته اسلامي کې فکر وکړي د پروژې مبارکه میاشت ده، دوی دونه بدبخته خلک دي چې راځي ښځې ماشومان په دنیا هم باید شپې ویده دي کورونو کې پیشلمۍ تیاروي، او دوی راځي په کورونو باندې چاپا اچوي. دا په کوم هیواد کې؟ دا په کوم
پاکستان کې ګڼ شمېر هغه کسان میشتي چې هغوی درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو ته، یا کاناډا ته، استرالیا ته، اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سفر ژمنه ورسره شوې ده، یا کیسونه هلته پراته دي یا پر مخ تللي دي. له کاناډا نه را سره د موږ بل نننۍ میلمه ښاغلی کریمزی، نثار احمد کریمزی را سره دی. د په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی. کریمزی صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. د کاناډا کې خو لا په نسبي توګه تر اوسه پورې وضعیت ښه و، دا چې وروسته د کډوالو په برخه کې وروسته به څه کېږي، خو د کاناډا په ګاونډ کې له هغې ورځې نه چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی، د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ هغه افغان کډوال چې په اسلام آباد او نورو هیوادونو کې دغه امریکا، کاناډا، استرالیا یا ځینې نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، ژمنې ورسره شوي دي، د دغه هیوادونو سره په افغانستان کې کار کړی دی، دا مهال په څه ډول یو وضعیت کې دي، او د نړۍ په دغې ګوډ کې چې افغانانو سره ژمنه کړې وه چې یو شمیر به یې دغې هیوادونو ته د کډوالو په توګه مني، د کډوالو په وړاندې نظر او عمومي هغه چلند څه ډول دی؟
سلامونه او احترامات ټولو ګډونوالو ته. لکه څنګه چې دوستانو دغه په ارتباط باندې خبره وکړله چې دا د پاکستان کې د افغان مهاجرو سره د
دا سخکاری چې دی کریمزی صاحب تماس موږ سره پریشو، و به ګورو چې بیرته وصل شي. کریمزی صاحب، تاسو د موږ نه وشي به تماس قطع شو، مهرباني وکړئ وسم خبري اورو.
زما غږ راځي؟
وو وسی اورو، مهرباني وکړئ.
د لکه څنګه چې د ملګریو فرمایل د دغه پرتبات باندې په پاکستان کې د افغان مهاجرونو یا په ایران کې چې کوم انتظار کې دي دغه یو حقیقت دی چې د کوربا هیواد نه خو سره بد چلند کیږي خو دلته متاسفانه چې په دې نورو هیوادونو کې نه د افغانانو کوم داسې خاص استازولي شته دی او نو داسې کومه نمایندګي شته دی چې دغلته د دې خارج کې په اروپا یا په کاناډا په امریکا کې د افغانانو دفاع وکړی شي بلې دغه محلي مدني ټولنې د دوی طرف له حده پورې کوشش کړی دی چې دا د افغان مهاجرینو ستونزې دلته د محلي حکومتونو سره یا د محلي اړوند ادارو سره شریکې کړي په دغه کې چې کوم بحث دا اوس د ټرمپ د ادارې د راتګ نه وروسته پیل شوی دی چې دا د افغانانو مخصوصا د افغانانو په کې یو بحث شته دی د دې یو ډیر بد تاثیر کړی ډیر بد اغیز یې کړی ده چې افغانانو تقریبا ډیر اوږد دوه درې کاله انتظار یې کړی او د دوی ته د امریکا تر راتګ لپاره هغه یو کاملا یو بله زاویه ونیوله نو دغه هم د یو مایوسي حالت دی ولې دلته په بعضې داسې کیسونه دي چې مثلا د امریکې د دولت نه په کار اچول شوي دي د افغانانو لپاره حتمي دي چې زه ستاسو سره شریک کړم یو هغه د لاټري پروسه ده او یو د ایس آی وی پروسه ده هغه پروسه لا تر اوسه پورې نه ده دغه شوي رد شوي یا لغوه شوي هغه پروسه دوام لري ځکه چې دغه تیره اونۍ مونږ شاهد یو چې یو فامیل د دې سایوي کیس یې اپروول شوی او هغه وتوانېدل چې امریکا ته لاړ شي دغه یو لس ورځې به تقریبا کیږي نو د بل د افغانانو په دې خارج ملکونو کې په ژوند کې ژوندانه کې ډېر زیات ستونزې او چیلنجونه سره مخ دي مثال په ډول دغه زمون هنري قشر چې کوم وو دوی خپل اوریدونکي لرل یا شایقین لرل خو په دې ټولنه کې نه پیدا کیږي نو دغه قشر ډېر سخت متاثر شوی دی ځینې قشر چې مثلا هلته ماموریتونه او مدیریتونه لرل ولې د دې ټولنه په ژبو نه پوهیږي دا په خپل د یو لوی ستونزې سره یو رواني تکلیف سره ټول مخ شوی دی یعنی کله کله چې سړی داسې په مجالسو کې دی خلکو ته متوجه شي واقعا دا ټولنې ته چې دا نوي افغانان راغلي دي داسې د یو شکست سره مخ دي په پایل کې کله چې سقوط وشو دا افغان مهاجرین چې نوي را وکوچېدل په دې ټولنو کې دا د مخکې نه چې دلته کوم میشت افغانانو د دوی خوانو سره ډېر داسې دغه په اصطلاح مزهدار برخورد نه کېدلو یو نوه ملامتي او پړه پیا چول کېدله چې ستاسو د لاسه یو جوړ نظام ړنګ شو خو آهسته آهسته د دې خلکو هغه خپله هغه د حقیقت نه آګاهي او د دې نوي افغانانو د راتګ مجبوریتونه چې د خلکو درک کړل نو اوس یې الحمدلله هغه روابط ډیر دغه شوې دي نرم
شوې دي خغله کریم زه په نور هیوادونو کې د کډوالو د ژوند په وضعیت په مرسته وغږیږو امدارنګ په دې هم وغږیږو چې ولې افغانان پر لپسې کډوالي کوي دا اوس پور شو ابو الاحرار رامسپور صاحب ته د بشري حقوقو فعال دی لوګ دی مودي رئیس په افغانستان کې په افغانستان نه بهر په دې برخه کې سیړنې کوي او کار کوي رامسپور صاحب تاسو فکر باندې په ورستیو کې د غپنړی کې چې موږ ګورو د افغان کډوالو لکتر لګې د ما په یاد باندې د دوی په وړاندې برخورد یا چلن نه د سیمې په هیوادونو کې دغه سیول کوي چې موږ ګورو او نه په نور نړۍ په لویدو هیوادونو کې داسې وو راځي چې په ځانګړي توګه لویدو هیوادونو ته تم شوغه چې په نور نړۍ کې د بشري حقوقو د ساتنې او اعاده د اکی نور هیوادونو ملامتي فکر نه کوي چې د کډوالو په وړاندې د دوی پالیسۍ د دوی لاغه تعهداتو نه چی ور باندې ولاړ دي او تر دفاع کوي شاتک سرګندۍ
سلامونه تاسو ته درنو محترمو د مونږ او تاسو ملمنو ته او درنو درنو ریدونکو ته تاسو خو ډیر اومده او ډیر مهم ټکي بیان کړلته چې واقعا په دې ورستیو کلونو کې خصوصا اکل کې مونږ او تاسو دا ګورو چې د مهاجر ستیزی پروسه یا سیاستونه په نړۍ کې چټکتیا موندلې ده خصوصا دغه حرکت مونږ او تاسو ګورو چې په اروپا کې هم زیات شوی ده، خصوصا د هغو رادیکال یا ښی لاس ګوندونو چې په انتخاباتو کې دوی وګټله، مثلا په آلمان کې یا په ځینو نورو اروپایي هیوادونو کې په پارلمانونو کې کرسیګانې وګټلې، دوی دغه سیاست غوره کړی دی. او په امریکې کې هم متاسفانه چې نوی پرزیدنت راغلی دی، ښاغلی ډونالډ ترامپ، هغه هم مخکې دا ویلي وو چې داسې د مهاجرو په مقابل کې ډېر سخت دریځ سیاستونه به پلی کی، او د نن سبا مونږ او تاسو ګورو چې دا سیاستونه یو په بل پسې پلی کیږي یا د پلی کېدو په درشل کې دي. په هغه کې ځینې نگرانی هم افغانانو ته متوجه دي، کېدای شي افغانان هم حتی د امریکې د ویزې د اخیستلو څخه هم مال اسي او دوی ونشي کولای چې امریکې متحده ایالاتو سفر نه وکړي. په عمده توګه دلته یو خو سیاسي عوامل دي چې دا د هغه سیاستوال په قدرت کې راځي چې دوی مهاجر ستیز سیاستونه لري او دوی پتنګ شوی دي ذاتي او دنیا هم
ټول سیستم یې آماده کړی. خو زه ناستم
ډیره زیاته مننه رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې دا وضعیت یوازې د افغانانو په وړاندې داسې دی که نه د ټولو کډوالو په وړاندې هم داسې دی؟
دا څه فکر کیږي چې د نړۍ په کچه دا سیاست هم داسې روان دی، یعنی د مهاجرو په مقابل کې هغه کسان چې ریفوجی کول غواړي یا میګریشن غواړي چې د نورو ځایونو ته کډه وکړي، مرافه هیوادونو ته، یا حتی هغه کسان چې سیاسي اندېښنې لري، د ټولو په مقابل کې داسې یو سرد رویه نن سبا مطرح شوی دی په دنیا کې. د دې لامل عمده لامل نه دی چې یو سیاسي عوامل دي چې ما وګت او بیان کړ، نور امنیتي دلایل دي دغه هیوادونو لخوا، بل اقتصادي حالت دي چې دنیا د اقتصادي حالت نه هم ډیر بد حالت خاطر روان دي، ځکه چې د کووید په دوران کې د 2020 2021 کې تقریبا 28000 تریلیون ډالر دنیا ته تاوان ورسید، او دوی دغه تاوان غواړي چې د جګړو او د وسلو له لارې نن سبا ډکي، او د دې کبله دوی نه غواړي چې زیاتي خپل پیسې په دغه مواردو کې دوی ته ګټه نه راولي مصرف کړي، یا هغه ضرورت چې دوی درلود د کارګرو لپاره تر یو حده پورې پوره شوی دی. د افغانستان ډېر کسان ووت، مثلا په 10000 کسان، په 20000 کسان د زیر نورې وادونو څخه دوی خواته روان شو، هغه مشغول شوی دی، نور دوی ضرورت نه لري. او یو سره حقوقي تعهدات دي، دا حقوقي تعهدات هم کله کله دوی ته دا زمينه برابرې چې د مهاجرو په مقابل کې مثلا خپل سیاستونه تعدیل کړي. اوس مثلا تاسو وګورئ چې د موږ په ګاونډي هیواد کې پاکستان هیڅ کله د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون غړیتوب نه ترلاسه کړی، او دا غادي اختیاري پروتوکول غړیتوب هم نه لري. ایالات متحده تاسو وګورئ، اگر 1950 کال د مهاجرینو کنوانسیون غړیتوب نه لري، خو بیا هم دا ډیر خو چې د اقل دی 1980 کال دی دغه کنوانسیون اپشنل پروتوکول یا اختیاري پروتوکول لاسلیک کړي، چې هغه هم یو سلسله زمینی برابرۍ مهاجر ته. ایران چې حتی دغه پروتوکول لاسلیک کړي دی، هغه خو بیا قطعا په دغه وروستیو کلونو کې اجمنتیا نه ده خوتلی، او د مهاجرو په مقابل خو افغان مهاجر په مقابل یو بد سیاست او چلند غوره کړی دی. خو په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت یو اعلامیه خپور کړي، خپل ستالیسی بیان کړي چې شپږ کټګوریګانې ته یو سلسله، یعنی هغه حق ورکوي چې په خپل هیواد کې پاتې کی، او زیاتی نور افغانان چې د هغه شپږ کټګورینه بهر دي هغوی شری. متاسفانه په هغوی کې کېدای شي په سلګوزو نظر هغه افغانان وي چې دوی د کاري مهاجرت غوره کړي وو، اول ته میشته شوي وو د کلونو، او هره ورځ موږ او تاسو ګورو چې دوی د ایران نه شړل کېږي. افغانان په دې کې په قدیر استونزمن حالت کې قرار لري، خو د ریفوجی په لیست کې چې موږ او تاسو وګورو په دنیا کې اول درجه اوس هم سوریه هیواد دي، او دوهم درجه افغانان دي، بیا نور راځي نور هیوادونو ته. په 2015 کال کې په ټول کچه د دنیا کې 2.9 میلیونه انسانان د دې ضرورت لري چې بعد یو بل ځای ته میشته شي، د دوی ستلمنت باید جوړ کړي، او دا د یونیسیار احصایه ده.
مننه خغله رامسپور دي ته راشو چې کوم نړیوال سازمانونه شته دي چې په دې برخه کې مسول دي یا مسولیت ورته راځي کېږي، نړیوال محاکم یا محکمې څه کولای شي، یا لکه لګه دي هیوادونو محکمې چې د هغه هیوادونو په کچه په نړیواله کچه نه دي، هغه هیوادونو په کچه هغه بشری درنښت خپل انساني تعهداتو ته متحدي، یا غوی په دې برخه کې لا کډوالو سره سمرستي کولای شي. خغله شبیر سلیمی، د تاسو فکر باندې خپل دی افغان کډوالو ځنې چلندونه یادی اغوی زینی اقدامات لکه پورستوی که پا جرمنی که گرن داسی ریپورتون اخپاره شو چه غده تاو تریخوالی ریپورتون و دیر بگنون که ریپورتون و متاسفانه چه افغان کروال ورکی خیل و دی پی خواکین سمرا اغیز کرده دی کروالو پا عمومی وضعیت پا اروپا پسنگلی توگه جرمنی که
متاسفانه دا ورستوی پیخ داسی وی چه زنی شایان ځنې سیاسي حرکتو سبب شولې اما په ټوله کې لکه څنګه چې میلمانو یادونه وکړه په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول د کډوالو ضد سیاست روان دی دا د امریکا
نه ما په کتلنک نو ورستولې
راپایل او همدارنګه د دوی له انتخاباتي کمپاینونو نه راپایل او تر وخت تر رسیدو پورې او متاسفانه خصوصا په ځانګړې توګه په اروپا او په جرمني کې په ځانګړې توګه افغانان په ورستیو کې او کډوال په ورستیو کې په داسې پیښو کې ښکېل وو چې متاسفانه نه په کور دننه کې او نه هم له بهر څخه یو داسې روایت ورته جوړېدو چې دلته هغه افغانان پاتې شي چې یا قبول شوي نه دي یا هم کم جرم یې کړی دی. نو دا ټول شیان د دې باعث شول چې د دلته په کور دننه کې هم د خلکو نفرت د کډوالو په وړاندې راپورته کړي. هغه د دې سبب شول چې ځینې ښي اړخ افراطي ګوندونه واک ته راشي او حتی د حکومت برخه شي د پارلمان ډېره مهمه برخه شي. نو دغه ټول لاملونه وو چې دغې خلکو ته یې لاره پیدا کړله چې د دغه هېواد قدرت ته ورسیږي او دا ممکن په راتلونکي کې او یا هم په راتلونکو کلونو کې او راتلونکي انتخاباتو کې د دې حکومت او د دې تصمیم نیونې د هغه کتلې ډېره مهمه برخه وي چې دا متاسفانه نه د کډوالو لپاره او نه هم په دنیا کې هغه کسان چې په یوه ډایورس ټولنه او په ډیموکراسۍ باندې باور لري د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. دا یوازې نه د کډوالو لپاره دغه ښي اړخ افراطي ګوندونه نو په ډېرو مسایلو کې له هغو عادي سیاستونو سره اختلاف لري نه یوازې د کډوالو په برخه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهان. تاسو راته دا ووایئ چې دغه نړیوال سازمانونه چې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوي او د هغوی ملاتړي سازمانونه دي په ځانګړې توګه د یونیسیار ادارې د پاکستان کې هغوی دفتر لري او په دې برخه کې مسؤلیتونه لري دوی څومره توانېدلی دي چې دغلته د افغان کډوالو لاسنیوی وکړي؟
دلته یونیسیار اصلا یوه بیلګه هم نشته چې دوی به مثبت کار کړی وي د کډوالو په وړاندې. اصلا دوی چوپه خوله ناز دي. دلته افغانان نیول کېږي، افغانان باندې لکه څنګه چې ومویل چاپیا اچول کېږي، اصلا یې څوک پوښتنه نه کوي. یونیسیار توکمونه یې چې ورکړي دي، اسناد یې چې ورکړي دي، اصلا هغه پولیس ته ارزښت نه لري. اصلا وایي دا هېڅ درد نه خوري. نو فکر کوي چې د یوې ادارې یو سند چلش ونه لري یو ټولنه کې یو هېواد کې، نو د هغه دفتر شتون به په دغه هېواد کې څه معنا لري؟ اصلا دا یو په تش نوم یونیسیار ده. اصلا هیڅ رقم مثبت کاری تر اوسه پورې نه ده کړی. څوک وایي چې ولا دغه بیلګه ده. نو دلته له بده مرغه چې یونیسیار اصلا کارونه یې ناکامه دي او اصلا هیڅ ډول کار نه ده.
تاسو فکر باندې دغلته ښاغلی بهاند د پاکستان کې د کډوالو پر ضد چې دا کومه پالیسي ده یا د کډوالو پر ضد باندې چې کوم سختي راغلې ده په پالیسیو کې، عوامل تاسو اقتصادي ګڼئ، سیاسي ګڼئ؟ تاسو فکر باندې علت څه دی ولې پاکستان یو ناڅاپه خپل چلند بدل کړ؟
پاکستان کو تاسو ته معلوم ده، ټول نړیوال ته معلوم ده چې پاکستان هغه هېواد ده چې تل یې افغانستان سره د مخې سیاست لوبولی ده او تل یې لوبوي. دا په دې خاطر چې فقط دوی خپلې ګټې خوندي ساتي، فقط دوی خپلو ګټو پسې روان دي. دې پسې نه دي چې مهاجر څوک ده، یو سړي به د مجبوریت د وطن خوشي کړی وي لکه څنګه چې همداسې دا افغانانو له مجبوریت د وطن خوشي کړی دلته راغله. نو دلته دوی اصلا په دې پسې نه دي چې دا څوک ده. اصلا دوی فکر کوي دوی په خپلو ګټو پسې دي، خپل ګټې خوندي ساتي. دلته افغانان دا درېو کلونو کې چې زه دلته یم، دلته افغانان سخت قرباني دي. فقط دوی خپل سیاست لوبوي. دوی په وار وار مثلا په بارډر کې یو ستونزه پېښه شي، قرباني کېږي. څوک قرباني کېږي؟ افغانان. ولې افغانان ولې قرباني شي؟ د دې تر څنګ د افغانستان اسلامي امارات یا طالبان په تش نوم دلته سفارت یا استازولي لري. دا ولې څوک پوښتنه نه کوي؟ وجه څه شی ده؟ دلیل څه شی ده؟ نو دلته استادوالی مونده چې چوپ خپل ناز ده او د دې ترڅنګ افغانان هم تل قرباني کیږي او څومره وړاندې پر اسنۍ کړه دا خبره راوته چې دلته د افغانستان هغه فیصلت اسلامي امارات چې د اسلامي امارات وی دوی څه کوي دوی دې په ځای چې افغانانو سره مرسته وکړه د افغانانو دفاع وکړي
مننه کو نثار احمد کریم زی صاحب تاسو راته دا وایي چې په دغه یو شمیر اداري چې کار کوي په نړۍ کې د کډوالو د حقونو لپاره په ځانګړي توګه دغه کډوال چې لویدیستا د امریکا متحده ایالاتونو ته کاناډا ته اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي یو شمیر اداري چې باید له دوی سره ملاتړ وکړي ننګي وکړي او د دوی ځینې یوازې دغه د تخلیه پروسې سره تړلې ادارې دي چې نیمه دولتي او غیر دولتي پکې شامل دي ځینې دغه نړیوالې د کډوالۍ او مهاجرت ادارې دي چې دوی هم باید مرسته وکړي له افغان کډوالو سره د دغه ځایي حکومتونو سربېره د دغه ادارو مرسته خصوصا دغه ورستۍ دل کډوال چې پتیرو دو دریو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي بدلون نو ورسته وتلو تاړ شوې دي څه ډول دي او د دوی مرسته څومره موثره ده
ته افغانان چې کله د کوروتی یا د نورو هیوادونو کې چې خلک مهاجرت ته اړ کیږي مخصوصا د یوکرين او د سوریا او د افغانستان د درې موضوعګانې داسې همزمان رامنځته شولې پدې کې دا یو خدای لوی سازمانونه دي چې ملل متحد دی یو اس ایډ دی هغه سازمانونه یو دا غینه په دوه مو کټګوري کې راځي لکه آی آر سی سی او های ایس او داسې وړ اورګنایزیشن دي چې د مهاجرینو د سیټلمنت یا د ځای په ځای کولو د غلری مسولیتونه تر سره کوي تر هغه پورې چې د مهاجرین یو هیواد کې هغه سیاسي اسلام او سیاسي پناه ترلاسه کینو دا یو تقریبا نه هم شته د شپږو مشتو ترمنځ یو دورې نو پدې کې چې دا کم سازمانونه انوالو موږ په خپل سترګو ولیدل په دې تیر دوه کلونو کې چې هغه سازمانونه د بودیجې د نشټون د وجه خپل ډېر دفترونه وتړل مخصوصا هغه افغانان چې د برازیل او د مکسیکو د دلارو نه افغانستان نراوتیو یا د سوریا او یوکرين نراوتیو د دوی لپاره چالتا کم سازمانونو کار کول هغه سازمانونو د دوی پالنه ونه کړله هغه افغانان چې په دغه ځای کې هغه نور یوکرينانو د مهاجر چې راوتلو دي مکسیکو برازیل او په دې منځکو کې چې ډېر شخصونه سره مخ شول او د دې هغه د دفترونو د تړلو دلیل یو داو چې ځکه په افغانستان په نړۍ کې د مهاجرت په سکتور کې امریکا یو غټ ډونر دی اکثر لوی لوی ادارو ته د دې امریکا بودیجه ورکوله د حمایت بشر دوستانه بودیجه هغه بودیجې د کمبود د وجه دغه دفترونه نه توانېدل چې د دې مهاجرینو لپاره د وکیل زمينه مساعده کې یا د شالټر چې د بودو باش او ډوډۍ او د صحت پالنې نو همدغه دلیل و چې دغه مراکز وتړل شول او د مهاجرت پروسه د یو چیلنج سره مخ شول هر ځای کې چې افغانان په کمپونو کې پراته تاسو به هغه غوړېدلې په قطر کې او په البانیا کې او په اروپا کې څو یو ادونو کې ترکیه کې هغه ځین هغه غږ او چت شو هغه د هغه غږ میسج تاسو اوریدلې په هغه کې د ټولو غوښتنه دا و چې دغه کومه اداره چې د دوی قربتوب په هغه اداره د کومک شي هغه ادارې سره د مرستو شي نو دغه یو بدبختی او لوی دغه تحریک چلوېدلو بل دغه نړیوال سیاست کې یو بل رخ وضعیت ونیولو وز دا فعلاً د امریکا او د اروپا ترمنځ دغه د یوکرين په مسله کې دغه سوې تفاهم دا مې یو نو تاثیر لري او بل دغه هیوادونه چې مهاجرت تاړ شي دي د دې عمده دلیل د امریکا پالیسی نه وي ځکه چې اوس په افغانستان کې کټالب راتللو خود د امریکا سره د دوی پروتوکول شو نو ټول نړۍ د افغان مهاجرینو ته د امریکا په سترګا ناز ورکول هغه چې اوس د دوی هیوادونو رابطه د امریکا سره داسې واخی مشوله نو دوی طبیعي خبره ده چې د افغانانو په سرنوشت باندې یو بد اغیزه کوي او ویکړه نو اوس امریکا هغه لومړی کې چې ترامپ راغله ډېر تاسې تون برخورد وکړ د نړۍ سره د مختلفو هیوادونو سره ولی اوس آهسته آهسته دغه پالیسي د نرمښت طرف ته روانه ده چې دغه تغیرات چې د ترامپ اداره غواړي مخکې دوی داسې په یو جدي او دیکتاتوري بڼه باندې تطبیقول اوس یې متوجه شو چې دغه تاثیر نه کوي او دغه پروسې په ډیپلوماتیک شکل باندې دغه کوي اوس دغه د نړیوال سیاسي سازمان باندې د امریکې کومکونه خطا کول دا خو په الفاظو کې مونږ ته یو کلمه ښکاري خو دلته د ډېرو هیوادونو صحت په دغه سازمان پورې تړل شوی دی ځکه چې هیوادونه د بیخي خودکفایي نه لري متکی په دغه
زیاتره هیوادونو باندې دی امریکا بهرنیو مرستو کمیدل مستقیمی اغیز لري ځکه چې پراخ پروژې په هیوادونو کې د امریکا د بهرنیو مرستو سره تړلې وي. د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت نه یوازې دا چې په نړۍ کې خپل لګښتونه راکمي په کور دیننه يم د لګښتونو کمولو تم لا تړلې ده او ظاهرا غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو هغه حکومتي لګښت چې دی هغه راکم کی هغه چې چې د ترامپ ادارې له خپل موکلینو سره یا خلکو چې دوی ته رائے ورکړي کړي ژمنه بولی. ورسته به هم په دې باندې بحث وکړو چې د دې پراخ بحث څه دي. زه به راشم بیا رامسپور صاحب ته. ښاغلی رامسپور، د نړۍ کې لکه مخکې د سازمانونو یادونه وشوه د کډوالو د حقونو دغه مدافع نړیوال سازمانونه دوی څومره د کډوالو په برخه کې خپل دنده تر سره کړې ده، څومره مسولیت لري او څومره دوی واقعا کار کولای شي ځکه په دې ادارو کې د پراخ فساد، د پیسو د بې ځایه لګولو او د دې پر ځای باندې چې کار وکړي، یعنی د ستونزو خبره پکې شته ده. دوی د خپل ماموریت د کډوالو غږ رسول، د کډوالو په اړه باندې په نړیوالو پالیسیو، د هیوادونو په پالیسیو باندې اغیزي، یا په کوم هیواد کې لکه پاکستان غوندې هیواد کې چې کډوال به خل اساسي حقوقونه نه محروميږي، الته په پاکستان باندې فشار، دغه بیلابیل کومې ادارې ډیر مسولیت لري او یا تاسو فکر باندې خپل دنده او مسولیت تر سره کړی؟
پاستر که خو اومده ته کې دا چې حقوق دلته ډېر تعینونکي دي، یعنی حقوقي مسائل او حقوقي اسناد هغه هیوادونه چې ژمنتیا نه لري د 1950 کال د مهاجرت کنوانسیون ته یا د هغه د آپشنل یا اختیاري پروتوکول ته، دوی ځان ته ډېر یو قوي توجه لري او هیڅوک دوی باندې نیوکه هم نشي کولی ځکه چې دوی وایي زما هیواد کوم تعهد نه لري او زه کولی شم چې خپل مستقل سیاست یا پالیسي د مهاجرو په ارتباط عملي کوم. پاکستان له همدغو هیوادونو څخه دي، هیڅ کومې ژمنتیا نه لري. بیا پاتې شو دغه سازمانونه، یونیسیر یا د مهاجرینو د کمیشنرۍ دفتر چې د ملل متحد یوه څانګه ده او د مهاجرینو په ارتباط کار کوي او د هغه کنوانسیون د 1950 نه متصدی د تطبیق او نظارت او عملی کول دي. نو دا هم یو اداره ده چې ملل متحد پورې اړه لري او دا بین المللي سیاست سره، بین المللي حقوقي تعاملاتو سره، یعنی نغښتې یو اداره ده. دا څنګه ده چې ځان یو مستقل اجرات وکړي، هغه هم ګوري چې آیا په لوړه کچه په ملګرو ملتونو کې څه تیریږي، په لوړه کچه باندې کوم هیوادونه دته حاضر دي چې مهاجر ومني، تر څو چې دوی د هغه دوی باندې اپیل وکړي، دوی باندې غږ وکړي، لیستونه د مهاجرین د پناهندگان دوی ته وړاندې کړي چې کوم هیوادونه د مهاجرین قبولي ورکوي او بیا دوی دغه سره سم خپل پروسه او کار دغه کوي. په دې کې خوشحال نشته چې ادعاګانې مخکې هم موجود وو، خصوصا هغه ادارې د انډستریال پاکستان کې وو، حتی یو وخت داسې اوازې وې چې هلته کیسونه او قضیې خرید و فروش کېږي، حتی پرورل کېږي د هغو کسانو چې کی سونه حالت دی چې بل چا باندې خرڅ ول کېږي. داسې ګنګوسي او ایداګانې همیشه موجود وو، کېدای شي اوس هم موجود وي. بیا پاتې کېږي هغه نور ادارې لکه آی او ایم چې مثلا دوی هم د مهاجرینو صحیح پروسه یا مثلا د دوی د مسافرت پروسه او دا صحیح چکونه او دا مسائل مخته بیایي، دوی خود خواه مخواه خپل اداري مصارف ترې وزه کوي، یا کوم بودیجه یا دغه څه تر ازګي کله د مرګلو مرتونو عمومي بودیجه تنقیس راولي په خپل مصارفو کې تعویض چې ټول ایجنسیګانو ته د هغوی ټول وجهي صندوقونو ته د هغوی ټول دفترونو باندې تاثیر کوي، کېدای شي د دوی کار هم لږ سلوسي. بیا پاتې کېږي هغه انجوګانې چې ځین انجوګانې دي چې ځین مملکتونو پورې مرتبط دي، مثلا د امریکای متحده ایالات مثلا څو انجوګانې دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي، بیا د دوی یو کوارډینیشن امانګی لري. د خپل د یونیسیار د 2023 کال دی هغه کوم مجمع چې دوی دایر کړل په دسمبر کې، او هلته دوی تقریبا یو تعداد هغه انجوګانو مؤسسات سره راټول کړل او یو فروم جوړ کړل چې پاناما د ګلوبل ریفوجی فروم نومیږي. په دې کې ډېر انجوګانې دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي د دنیا په مختلفو سیمو کې. د دوی په منځ کې همدا مالي مسایل ډېر یو غټ مسله ده، اداګانې موجودې دي، بودیجې کمښت هم مسله مطرح دي. خوب هر دغه مسایل چې موږ او تاسو راټول کو، بیا هغه عمومي سیاستونو ته راځي چې دنیا په کچه باندې دغه سیاستونه نن سبا عملي کیږي. هغه سیاستوال چې په اروپا کې اوس حاکم شوی دي، هغه تنفر او نفرت چې د مهاجرینو د ځینو اعمالو څخه مطرح شوی دي په ځینو هیوادونو کې لکه آلمان چې مخکې د موږ او تاسو میلمانه یاد کړ، یا هغه امنیتي ګواښونه چې نن سبا مثلا متصور دي او داسې اټکل کیږي چې کیدای شي په دغه مهاجرینو چې دوی په شته توګه سکرین شوی نه دي، یعنی دوی سیرل شوی نه دي، کیدای شي دوی ځینې حلقات او افراد هلته وي چې نور رادیکالو یا تندرو ګروپونو سره اړیکه ولري او دوی د امنیت لپاره یو ګواښ وي دغه نورو هیوادونو لپاره. دغه ټول یو بل ته لاس په لاس ورکوي او دغه زمينه پر مهاجرت او د مهاجرینو پروسې باندې څنګه وي.
مننه رامسپور صاحب. د نړۍ یو شمیر هیوادونه به د کډوالو په دغه نړیوالو کنوانسیونونو کې تعهدات ولري، یو شمیر به ونه لري، خو په نړۍ کې هغه د بشري حقوقو یو منل شوی اصل له دغه کډوالو سره مرسته کولای شي، ځکه چې کډوالم د نورو وګړو په څیر باندې حقونه لري، لږ تر لږه هغه ابتدایي انساني حقونه که یو هیواد ته ورځي د دې خوندیتوب باندې څومره ټینګار شته دی. او بل خبره که دا راته وکړي چې د هیوادونو محاکم لکه د هیوادونو داخلي محاکم له کډوالو سره څمرسته کولای شي په دې برخه کې، یعنی افغان کډوال که په یو هیواد کې لستونز سره مخ وي او واقعا یو جدي ستونزه ولري او فکر کوي چې بیا عدالتي ورسره کیږي.
په اول ته کې په ارتباط کې بعد ارزو کوم چې واقعا د انسان دوستانه یا بشري الخ څخه څه لوي وسري، واقعا دا یو بشري موضوع ده او هیوادونو باید د سیو همکاري او تعاون ولري هغه مهاجرو سره چې دوی یو یو واسه خپل هیواد ته مثلا کډه کوي هلته مهاجر کیږي. احصایې دا ښیي چې 15% د هغو کسانو څخه چې د جګړو یا د خپل هیواد دننه کې د تعقیب او شکنجه او قتل او دغسې عواملو له کبله تښتي او همسایه هیوادونو ته دوی پناه وړي، 15% په هغو هیوادونو کې پناه وړي چې هلته خپل د هیوادونو یا کم درآمد هیوادونه دي یا ډېر فقیر هیوادونه دي. مثلا تاسو اوس تاسو وکړئ چې موږ ایران ته ځو یا پاکستان ته، د پاکستان او اقتصادي حالت او ایران اقتصادي حالت هم سره لدې چې کیدای شي د موږ نه خې بیا هم ډېر خنه دي. یا افریقایي هیوادونه چې هلته مهاجر دي او هیواد نه بل هیواد ته تښتي، هلته هم محیطي ستونزې ده، د اقلیمي ستونزې ده، لکه وچکالۍ ده، عدم لاسرسی د اوبو ده، مثلا جنگونه دي، قبیلوي شخړې دي هلته، یعنې دوی هلته هم مسؤول نه دي. څه طبیعي آفات ورته چیلنج کوي او څه هم نور امنیتی مسائل ته مطرح دي. یعنی په هر حالت سره د چي هیوادونه همسایه هیوادونه په ځینو مناطقو کې بل مهاجر ته پناه ورکوي، خو بیا هم دوی هغه معیارونو سره برابر ځای نه لري هلته چې حداقل د دوی ژوند یو څه مدت لپاره خوندي وي. دا یو ټکی بل پاتې شو دغه د محکمه او محاکمو مسلې چې آیا دوی کولای شي افغانان مثلا چې نورو هیوادونو کې هلته مراجعه وکړي، خپل غږ پورته کړي، شکایت درج کړي، هر شی بیا هم سیاستونو پورې مرتبط دي. که چیرې یو لایحه پاس کیږي، یو قانون پاس کیږي د پارلمان په کچه، نو څوک هغه لایحه یا هغه قانون چیلنج کولای شي. تاسو فرض وکړئ د افغان مهاجرو په ارتباط د اروپا په پارلمان کې یو لایحه مثلا تصویب کیږي، نو دلته په امریکا کې هم همداسې حال، په امریکا کې فدرال محکمې دي چې هغه کولای شي د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کی چې مونږ او تاسو ګورو نن سبا چې تر اوسه دوه درې کړه ته کیږي چې فدرال محکمې د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کوي. په اروپا کې بیا د بشري حقوقو محکمې هم شته چې د بشري حقوقو محکمې کیدای شي دغه سي بشر دوستانه او بشري حقوقو قضایا چې سړی ورته عارض شي دوی وسیړي. خو متاسفانه دا ډیر یو آیسته پروسه ده، ډیر وخت نیسي.
ډیر زړه
چې تک دا غننه
مننه مننه خغل رامسپور. خغل سلیمی د تاسو فکر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په تړاو باندې ځینې پیښې د دې سبب شوې چې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې لږ تر لږه په نظرونو کې کډیر نه یو څه بدلون راشي، خصوصا په سیاسي کچا او سټیج باندې. څومره تاسو فکر کوئ چې لکه یو کتله خلک یو ځای کې راټول وي، خامخا به په هغوی کې ښه سړی هم وي، بد سړی به هم وي، یو بجرم کیږي، څومره فکر کوئ چې جرمني ټولنه یا د جرمني رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ یوازې د کډوالو په جرمونو باندې تمرکز کوي؟ ښایي په همدغه ورځ باندې ډېر نور جرمونه تر دې فجیع جرمونه شوي، یا په همدې اونۍ کې یا په همدې میاشت کې. فکر کوئ چې هغه د ټولنې د جرمونو عادي تناسب ته په پام باندې کډوال ډېر مجرمان جرمونو کې ښکیل دي د ځایي خلکو، او کنه د کډوالو په جرمونو باندې ډیر تمرکز کیږي د رسنیو او جرمنانو لخوا؟
متاسفانه دا ورستی جرایم په داسې و اساس وخت کې رامنځته شول او چې هلته انتخابات روان و، هلته هر ډلې او هر ګوند ناڅه کوله چې له دغه فرصتو څخه ګټه واخلي او دا خلکو ته وښایي چې په هیواد کې څه وضعیت روان دی. اما متاسفانه تاسو به خبر وای چې همدغه دې ته ورته یو پیک اپ دی ورسته کې هم مشوله چې جرمنی په خپل پکې کېل وو، یو موټر یې د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې ور وستو. اما کاغه دې په خخ کاچ ته وګوري په غي کاچ باندې نه ده، خو دا شایان متاسفانه بوګر وخت وایي چې د کډوالو شایان ته پرسنایو کې یا جرایم ته پرسنایو کې ډیر زیات پوخخ ورکول کیږي. اما دا شای باید د دې سبب نشي چې مثلا مو هغه په توجیه کړو هغه جرمونه. واقعا چې هغه ډیر سخت جرمونه وو په دې وروستیو کې چې افغانان پکې ښکیل وو. اما اوس مثلا له انتخابات څخه تیر شو، هغه ګټونکی او بایلونکی معلوم شو، دا چې راتلونکی حکومت ائتلاف به څه ډول وي هغه ټول پکې معلوم شول. نو اوس نه د کډوالو خبرونه دومره د خبرونو سر ټکی دي او نه هم دې ته ورته نور مسایل. خو هغه اساس وخت چې و هغه اساس شیبې د انتخابات وخت په هغې وخت کې متاسفانه موږ افغانان په جرایمو کې ښکیل وو چې متاسفانه هغه توجیه کیږي هم نه. او په دې کې ممکن د رسنیو لاسم وو او د پالیسیانو لاسم وو پکې چې دوی غوښتل دغه پالیسیان چین شي او ځینې تغییرات راولي، ځکه عوام په اقتصادي لحاظ باندې هم له حکومتو څخه ناراضه وو او له دې وضعیت څخه هم ناراضه وو چې هر ورځ دوی تجربه کوي، هغه د یو کار موندل دي، هغه د یو کور موندل دي او همدارنګه نور چیلنجونه چې دوی په ورځني توګه ورسره مخامخ وو. دا ټول شایان د دې سبب شول چې عوام هم دغه خیاړ خو افراطي ګوندونو ته رایه ورکړي او حد اقل د غوی خبرې اجازه کړي. دا ټول شاند دې سبب شول چې د کډوالو باندې
هغه غیزي چې ټاکلې وي هغه وکړي. مال هغه دغه خبرونه او پیښو هغه خپل غیزي وکړلې. مننه زه تاسو ته بیرته راستنې کوم. فکر کوم چې جرمونه په هیڅ ځای کې د توجیه وړ نه دي، خو که په یو ټولنه کې د یو قشر جرمونه په هغې کې ناوړه عادت ناوړه پیښې لوی ښودل کیږي او د بل قشر کم ښودل کیږي یا که د هرې چا لخوانه وي، دا خپله د تبعیض یوه بڼه ګڼل کیدلی شي. ښاغلی کریمزی صاحب، راځئ چې دا بحث راټولم کو. ولې افغانان په تیرو څلوېښتو لسیزو کې له کډوالۍ نه نه خلاصیږي؟ دا خو به لویه پوښتنه وي، خو که داسې ووایو چې په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سمه ده چې ځینې خلک به سیاسي، حقوقي او نور مشکلات ولري، خو ځینې خلک ډېر داسې نه ښکاري چې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ یا له خطر سره مخ وي. زه په اروپا کې ډېر داسې نالوستي ځوانان ګورم چې هېڅ ستونزه نه لري راغلي دي. تاسو فکر باندې لنډ ځواب کراکئ، نور څه علتونه دي پرته له نامنۍ او سیاسي بدلونونو افغانستان کې چې خلک ترې وځي او کډه کوي په ځانګړې توګه ځوانانې؟
دغه مهاجرت دوه بڼې لري، یو اقتصادي مهاجرت دی، یو سیاسي مهاجرت دی. په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې ډېر ښه نظامونه شتون لرل. دا تیر شل کاله دوره کې هر سړی افغانستان کې ژوند کولی شو، ولې موږ تاسو هغه وخت هم شاهد یو چې ډېر خلک مهاجرت ته اړ وو، مهاجر شول. دا غي دلیل هغه موږ په خلاصه کې ویل شو چې هغه اقتصادي مهاجر چې د فقر نه یا د جایداد نشتون یا د روزګار نشتون د وجې هغه کوچی دلی دي. بل دغه حکومتي پالیسۍ نه چې په داخل کې تطبیقيږي، مثلا موږ په جمهوریت کې دغه د اصلاحات اداري په نامه باندې یو بدبخت پروسه لرله چې زمونږ ډېر نالوستي خلاصه کې چې لوستي ځوانان دغه ادارې دې ته اړ کړي چې دوی باید مهاجرت وکړي، ولې شعار دا چې دوی شفافیت راوړي. دغه شفافیت دغه یو نو ډېره داسې پالیسۍ نه د حکومت نه تطبیقيږي. بل د طالبانو راتګ سره موږ دا د شنو شولې چې طالبان د اسمان نه راولې د یو بل مخلوق همدغه افغانانو خپل د دوی د ژوند پالیسی تیر شل کالو کې چې هر داس شوې ده که هر انفجار شوې ده په تعریف کې د دوی نوم سره زمیمو که دوی کړه ده که داعش کړه ده که پاکستان کړه کار چا کړه ده ولی په کل کې به عنوان د دوی په نامه تمامېدل نو د دوی نه دار سړی یو نو وحشت کېدل یو ترست کېدل بلغه د مشرانو قول له وی چې څومره تعلیم زیاتیږي هغه نه جرأت د انسان کمیږي ځکه فکر سالمی نو د دې خلکو په مقابل کې د افغانانو جرأت ډیر کم چې ورسره مقاومت وکړي او سپات شي او بل دوی داسې یو جوړ او منظم شل کلن نظام د منځه وړي چې خلک اړ شول دي شي ته چې دوی باید ترک وطن وکړي. بل د دې کاناډا کې د زتاست یو مثال ویم چې موږ دلته یو د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز یو بنیاد دلته رامنځته کړی دی. د دې بنیاد اصل وجه همدغه موضوع ده چې دغه افغانان چې د قلم خاوندان دي د فکر خاوندان دي د بلګې په توګه موږ یو ښه ژورنالیست لرلو یو نه لرل په سوونو مو لرل دوی وتوانېدل چې افغانستان پرېږدي خارج دلته اوس د دې محلي ژبه باندې نه پوهېږي محلي رسنۍ د دوی ژبې صحیح نه آشنایي نه لري نو دا بیچارهګان به څه شي کوي. نو دغه مرکز په توسط دسې په هر هیواد کې دسې یو حرکت شوی د افغانانو لپاره خود کفا او خپلمنځي فعالیتونو تر منځ کولو لپاره. بل دغه د طالبانو دغه کوم موجوده نظام چې سړی ارزونه وته وکړي دوی په دې دریو کلونو کې هیڅ نو داسې محیط مساعد نه کړلو چې افغانان دي هغه چې راغلي دي بیرون په سخت او په تکلیفونو کې دي دوی که هغه ابتدا نه خو ترس لرل اوس خو ترس نه اوس خو بېته تللی شي خو له دوی د بدبختۍ د وجې ونه توانېدل چې دغه افغانان چې بې کوره شوي دي فامیلونه بې کوره شوي دي داسې فامیلونه چې راغلي تر کاناډا پورې ځانونه را رسولي دي بېته رسمن د حکومت نه غوښتنه وکړله چې موږ ځان ریپورټ کوو. په امریکا کې په لندن کې په جرمني کې موږ تاسو شاهد یو هغه چې لاړل په کوم عنوان هلته دغه شول په اجتماع کې وپالل شو سرټیټي خړسترګي چې ورته وي په کلي محلي لهجه کې ورته یو ټکی وایي چې یعنی په کې چې بیرته راغلی نو هغه خلکو د پاره هم حکومت کم څه ځانګړي تدابیر ونه نیول چې بیرته راتللو دروازې ورته په یو عزت
مننه
خلاصې
نام دې سره ورشم بهان صاحب ته بهان صاحب تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای باندې چې د حکومت ملاتړ وکړي په پاکستان کې د میشتو کډوالو بیرته پاکستانی چارواکو ته په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه وایي چې کډوال دی ورواستي تاسو راته دا وایي چې په دې نه غږیږي چې ولې طالبان دا وایي یا نه وایي دا سم ده نه سم ده څه ډول کډوال د محل په پاکستان کې میشتي او زیاتره خلک چې پاکستان ته تللی لکه د کوم ارتیا ول مخه تللی آیا ټول یې د خپل ژوند له خطر سره مخ دي او کنه نور مسایل هم لري؟
مننه دلته ترغبلی د خبرې ما پیګه ما دلته څو کټګوري کډوال شتون لري. اوله برخه هغه کډوال دي چې له شلو د څو کلونو را پدې خوا دلته پاکستان کې بلا الکتریک میشتي چې سوداګری کارونه لري او نور کاروبار لري او دنیا کسان چې له بیوزلۍ څخه دا څو موده کې سپېڅله دا لاس پنځه شپږ کلونه کې راغلي هم د کمې سوي دي او ځینې نور هغه کسان چې د جمهوریت د سقوط وروسته د تر کډوال سوي دي او د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې پراته دي لکه د اسلام آباد په پېښور او کوټه او د ځینې کې چې دلته هغه د خپل د کیسوم د مختلفو په خاطر راغلي چې دلته مشي کولای چې خپل کیسونه مخ وړاندې کړي او دلته بعد بختانه چې کیسونه ما د په تاریخ ولوي دا ودانډې ده او خلک هم له سخت خورا ډېر زیات بدبختۍ سره مخامخ دلته بچو ته ښوونځي نشته اقتصادي ستونزې شته د پولیسو زورونه ده چې مومه کې مېرې پولیس دا کسان متنی شي چې قانوني اسناد پر لاس لري به هم ملکیږي خپل جفان ته لپاره نو سره کیستا هیڅوک نشته چې دې پښتنو کاغوي غنې وکړي چې ولې تر څه په دغه حالت روان دي لکه څنګه چې مخکې مېرې سبته استازولي چې د افغانستان د دولت هیڅ اصلا د ستنې د سپام خدای امکان نه کړای دلته نړیوال ټولنه چې په خپل پاتې ده دلته پاکستان زور اچولای ده هر ورځ په لارو کوڅو کې افغانان په سمه توګه تګ راتګ نشي کولای نو دلته هغه افغانان دي ډیری دلته هغه افغانان دي تقریبا یو امریکایي هیواد ته چې دلته په تمه دي د دلو په تمه دي تقریبا 2000 کورنۍ دلته پرتې دي د دې په څیر یو ورځ هم ورځ دوی ژوند مو ژوند په کومه باندې پرتنه چې دا ټول خوبونه له وبوس له اوس او د کله یو خر اوس پاکستان پر دې لبل خو کې سونه په تانې خو لید او لبل خو افغانستان ځینې نشته د طالبانو
مننه کوم وخت
په خپل عبادت بختي
او مننه کوم وخت برا کم شو خغلی سلیمی په لندن راته وای آیا فکر کوي جرمنی لا هم لکه مخ کې چې بهان سی بیا دونه وکړه چې امریکا ته په زورګونو کورنۍ دی پاکستان نه یوازې باید لاړ شي دا ځینې خلک دی چې دی جرمنی تک تم کیسونه لري یا لکه تر لګ د نور اروپایي هیوادونو کیسونه لري شمیر زورګونو تر رسیدګي غني په پاکستان کې دی د تاسو فکر باندې امداسي یو اٹکل مراته وایي د کډوالو د حقونو د فعال پتوګه چې آیا په اروپایي هیوادونو په ځنګړي توګه جرمني کې کډانه به حکومت فعال شي په پالیسي کې به دغه خلک چې جرمني ورسره کړی د تخلي د دوی د کیسونو مخ کې وړل شامل یو کنه فکر کوي چې سختي برابر شي ډیره
نام تاسو نه ظاهر ان خداس کور یغه کسان چې ځکه د دوی د ورسته معلومات لمخې چې دغه کسان ته لګل دي چې لغوي سره دوی نور په غژمنه باندې نه دی ولاړ او درال دلته موجوده پروګرامونه وجود دی افغان کډوال د کورنۍ غړي د راوستل لپاره فعال او غاې و درول په غیب دي چې کمی کړل نو سړی به څه خوشبيني ولري ممکن په ځینې سیسنوی حالات کې ځینې کسان راوړي چې کارونه ډیر مخته تللي اما له چا سره چې غلمړی واده شوی ده متاسفانه زه فکر نه کوم خو چیرته یو لوی بعد بلون راځي او دوی بیا په یو غټ شي باندې توافق تر رسیدي ممکن سړی امیدوار پاتې شي
ډیر زیاته مننه کوم زه به بحث له ابو الاحرار رامسپور سره راټول کوم رامسپور صاحب دغه هیوادونه په ځنګړې توګل ودی سی هیوادونه ماده خبرونه په فایل کې موبایل چې دوی ظاهرا ځاندي بشري حقوقونو دغه د نړیوالي اعلامي علمبردار ملاتړي بولی ځینې د درې منړي هیوادونه وخت په وخت په دې ملامتۍ چې ګوند د بشري حقوقونو توفادار ندي نو دوی ته په دې برخه کې ډیر مسولیت راځي کیږي او یو درې خبردارم د چې دا هیوادونه او د دوی سیاستونه پر لپسې په فقیرو هیوادونو کې تاسو چې زیاتره د کډوالو کوربه او بلل د حالاتو د بدلون سبب کیږي که چیرته مثلا د جرمني ټولنه د کاناډا ټولنه د امریکا ټولنه نه غواړي چې کډوال دی ورشي دغه وګړي څومره خپل حکومتونو سره په دې اړه حساب کوي چې تاسو په دغه هیوادونو د درې منړې په هیوادونو کې تر کومه حد مداخله وکړي څومره مداخله وکړي او غوښ سره څنګه مرسته وکړي دغه هیوادونه پاړی غړي باندې بدل نشي مثلا په سوریه کې په وضعیت کې سوریایان دوبره نه دی خیل کنړی چخیل د پلیبیا کې هم دسی په افغانستان کې شل کاله نړی خیل و دا برخه له حقوقي په لولند ځکه چې وخت ملي کم پاتې شو پختنه غټه ده
مننه تاسو خپل سوال جواب هم دی ځکه چې متاسفانه دغه سیاستونه نسبه جریان لري او د سیاو بین المللي مرجع نسله دونه پختنه وکي بیا هم بعد وایو چې سیاست تعین کوونکی دی حقوق تعین کوونکی دی او منتصف د سیاستونو کې چې نن سبا دنیا په دغه حالت باندې راوستي ده یو شی د موږ تاسو نه پاتې ونه شي چې یو تر د افغانان په ابو ظبي کې په البانیا کې لکه پاکستان چې د موږ افغانان پاتې دي هلته هم پاتې شوی دي او دوی هم په دې بد حالت کې قرار لري متاسفانه دغه سیاستونه دوی باندې تاثیر کړی دی او خدای دې وکړي چې بین المللي سازمانونه په دغه عرصه کې یو غټ دادخواهي ته سازماندهي ورکړي تر څو چې دوی غږ هم واورل شي
څه څه سایتوري او سپدا مات بدوس فکر کوي چې دغه ملګری ملتونه یا پنړی کې ځینې مخکخ د سازمانونه شته دي دوی فشارونه دوی په دې برخه کې څه اقدام وکړي خصوصا هغه چې د تخلیج منه ورسره شوی
فعلاً خو امیدواري تیر کم سوي ده ولې بیا هم کچېره غټه هیوادونه وغوړي چې دغه استوزي د پاره یو لاره د حل پیدا کی دوی کې کېدای شي چې دا هغه خلې ولاره ورته پیدا کی
ډیره زیاته مننه کو دوستانو د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په نړۍ کې د افغان کډوالو په وړاندې په زیاتیدونکي فشار راڅرخیده. را سره ملمو د بشري حقوقو څیړونکو ابوالاحرار رامسپور په اسلام آباد کې افغان خبريال ظاهر بهاند په جرمنی کې د کډوالو د حقونو یو فعال شبیر سلیمی او همدارنګه په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی نثار احمد کریم زیرا سره وو. له دې ټولو مېلمنو نه مننه کوم. تر بیا خیر چاري.
گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا گسپ سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا سو دے سودا گرا دملک بگڑے پسور پو خرسی گی دجمات امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہوس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا سودا گرا تلپ سو سودے باپ سودے سودا گرا سودا گرا گسپ سودے گمپ سودے سودا گرا سودا گرا
کلونه مام دغه فکر کې تیر کړی ده که چېرې ته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زمونږ داسې نه وی اوس به زما د ماستری شاید دویم کال به وی اوس به په آخري سمستر کې به وم
زما حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي
برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه پیم چې څومره مزه دارو